دا مشال ریډیو دا دلته په پراګ کې د سهار 15 په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. د نن ورځې د 9 ساعته خپرونو پیل زه اسرار لمومند او انیسا اجمل په سلام پښتونخوا خپرونه کوو چې پکې تاسې خبرونه اورئ او همداراز له خپلو خبریالانو سره به خبرې کوو او رپورټونه هم لرو او یو څو سندرې به هم در خپرو. خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به دغه لاره د صوبې له خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري او د هندوستان په پټانکوټ ایربیس د ترهګرو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به دغه لاره د صوبې له خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حقله د خیبر پختونخوا بلوچستان ولس ته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅې کوي. هغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. که چېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې موږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي.
دا پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه لارسنو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
یاد دی وی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ کابل ته دوره وکړه او د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دې دورې نه پس ته کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکې اونۍ کې دننه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومن پرون مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکي په اړه کمیټې هیڅ حیثیت نه لري او د یوې سیمې د راتلونکي په اړه چې کله یو بل وړاندې کړل شي نو باید چې په هغې د خلکو رایه واخیستل شي. د هند په پټانکوټ ایربیس د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال نن وویل د خالی پر سار وختي درې بجې شوې حملې وروسته ځینې هندي حکومتي چارواکو ویلي وو چې ترهګر د پولې بلې غاړې نه راغلي وو او د دوی پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي وو. خو بل طرف ته د هند د وزیر اعظم نریندر مودي خپل یو بیان کې د چا نوم نه دی اغوستی وایي چې دا حمله د امن دشمنانو کړې ده. پاکستان په هندي ایربیس د شبې حملې غندنه کړې او دې کې د مړو شوو کورنو او ژوبلو سره د حکومت او د پاکستان اولس لاړخه غمرازي شریکه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لاغ رستو کېږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلویختو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلې، بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځه ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسۍ به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخت بدله واخلي. دل نمر د پانسۍ په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللې وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا دل نمر د پانسۍ په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتولی شي. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر په پانسۍ سخت نیوکې کړې دي. میرمن موغرینی ویل په ځانګړې توګه د نمر پیخه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغې زیاته کړه د حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو او ترهګریزې مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. وروستۍ خبر دا چې د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د مغادیشو په مرکز کې د ویلج ریسټورنټ ته داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلي بارودي مواد اچول. ویلج ریسټورنټ چې څلور ځله په نښه شوي دي د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او دغسې د نورو خلکو لپاره مشهوره دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږیستئ چې پکې ځینې مهم رپورټونه دادی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وایي قربانۍ پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینو وینو سور دی نو تر دومره قرباني به هم ورکوو، او د کارګر ګوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي د پاغه به کې بیا راته خراب شو.
پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترهګرۍ برید غندلی دی. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستاني کول غواړم، ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکړل شي. درې معنی د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مصلحت کې د هغوی اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي روجوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
او د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له یوه غونډه وشوه چې پکې د سلګونو په شمېره کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې مقول چې که خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوي ورنکړې شي نو دې به دغه راهداري د صوبې له خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. یادی وی چې مرکزی حکومت په وار وار ویلی دی چې د دغه اکنامیک کوریډور ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. تفصیل له پېښور د ځلانو سبزی په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهدارې لارا او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولی دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حده جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو، که چېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. که دا سړک یا اقتصادي راهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې څه نه راکوي، نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بله غاړه دې بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لائف جسره بالکل چینج شو، پورنمی پختون در پتر او خاور پسر شو، اقتصادی لیا سر منگا پا تاریخ که دور رو خراب شوی چی پا دی وار انتر کو وجب انسور خراب شو او دا اغیر نباو دو ترکیتا چی کمال دی دیولپ علاقه دا اغیر دیولپ کی گی دو دا اس تک نجوری گی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2005 کال یوه زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بېروزګار وړي دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، کله کوڅه شاید چې شپېته زره شهیدان که د دهشتګردي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به هم ورکوو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما نه به امر راکړي، زما غریبي به ختموي، نو په هغه به کې بیا راته خراب شوي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
نو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته. پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترګرۍ پرونۍ حمله غندلې او پیښه کې د مړو شوو کورنیو جوبلو سره یې د خواخوږۍ څرګندونه کړې. زو اسلام آباد ته له خپل خبریال ریاض مساخیل سره پر دې اړه نورې خبرې کوو. ریاض، ستړي مشې، یو څه معلومات لري د پاکستان چارواکو نور څه څرګندونې کړې؟
جی اسرار، ډیره مننه. دغه چې کومه د خالی پور سحر وختي کومه د هندوستان په پټانکوټ سیمه کې په ایربیس باندې حمله شوې وه، نو په دغه حواله سره مختلف خبرې مخې ته راځي. د ټولو نه اول خو لوی شمېر خلک دا نظر لري چې کوم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تعلقات د وروستیو کې په ښه کېدو راغلي، نو دا د دغه تعلقاتو د خرابولو یو کوشش دی. بل طرف ته ځینې هندي حکومتي چارواکو د هندوستان بیا دا خبره هم کړې ده چې ګنې د دې خلکو د پاکستان سره دي رابطه وی، یا د پاکستان یو 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 کلدم تنظیم دی چې هغه د دې مرستې کولې او د غرنګ ټلیفون رابطه هم شوې دي. نو خو بل طرف ته بیا د هندوستان وزیر اعظم په خپل د دې خبرو یو قسم له تردید کړی دی. هغه د چا نوم نه دی غستې او وایي چې دا حمله د امن دښمنانو کړی ده، دا هغه خلکو کړی ده چې کوم د هندوستان ترکې نشي لیدې او نشي زغملې. او بل دا چې پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی او موږ غواړو چې د هغه سره ښه تعلقات ولرو. همدغه رنګ چې بیا کوم د پاکستان خارجه دفتر نو هغه هم د دغه حمله غندنه کړې ده او په دې کې چې کوم خلک مړ شوي دغه د کورنیو سره او چې کوم جوبل دي نو د هغه جوبل سره خواخوږي ښکارا کړې ده او د هغې د زر تر زره د بحاله او بیا په خپلو خپو د ادرېدو دعای کړې ده. دغه رنګ پاکستان خارجه دفتر دا هم وایي په خپله خبر پاڼه کې چې پاکستان به د هندوستان او د ټولو ګاونډي ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف چې کوم مبارزه ده هغه به جاري ساتي او د دې منطقې نه به ترهګري ختموي. خو بیا کم چې هندوستان میډیا دا یا مطبوعات دي نو هغې دا خبره هم کوي چې بعضې داسې شکونه را څرګندېږي چې ګنی حمله د سهار په درې بجې باندې کېږي نو د ماښام نه بیا دوکانونه او بازارونه او سړکونه ولې بندېږي. نو دغه ځینې سوالونه دي چې هغه هم په دغه حملې په اړه باندې راپورته شوي دي. جی
ډېره زیاته مننه ستاسې نه ریاض موساخیل د مشال ریډیو خبریالو. تاسو ته معلومات درکول اوریدونکو د تاسو وایم چې ټاکل شوی چې په روانه میاشت کې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچه غونډه هم کیدونکې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټي چې مشري د وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځنو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو پلان لري. خو د فاټا لایرز فورم په خبره د کمیټي غړي او د هغوی فیصله ورته د منلو وړ نه ده. په تفصیل زموږ همکاره ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې درکوي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټې په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مندی نشتے دے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ عزیزان پاکستان ایک اور غوڑا با بات دے انسان ہون دی بنیادی حقوق رکھ لے سی جو کہ یہ بل دے دا پر پیش پیشی نو سید سادا پتہ دے بل باندھی ووٹنگ پکار دے کہ پارلیمان دے سوشی او دا فاٹا ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سر دی دے مانی دا کمیٹی دا جوڑولو سو تک جوڑی گی او بل طرف تا دا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر اجی باجول تب کے مومنٹم تے ابھی دا پر اس حالات صحیح دی او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو موږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي. خو موږ اوس روان یو ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی. نو
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه؟ د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلپ کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندېم دا نه مني اکل قانون خو هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیم یافته خلپ کې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاحکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقي وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلي سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلي سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا ایک
کمیٹی دا فیصلہ کڑے دا او یو منافذہ کڑے ہم دا د قبائلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قامی اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو تر سو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبائلی سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وایي تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پرتله په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وې، چې یو مهمه او مثبته خبره ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د کامی اکشن پلان او د ضربې ضرب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. په اړه تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپل ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2,602 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 4,612 وه. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د کمی اکشن پلان یو برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري.
د سی آر ایس ایس د راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3,301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1,912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلي وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 4,140 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې، په جرنالستانو باندې، په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغې طرف نه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د څېړنو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 35% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوې دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کمی اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیم باندې هم یو خلک راجمع شوی دی، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو که هغه علاقایي وو، که هغه منطقوي وو، که هغه د نړیوال وو، نو هغه ټول تقریبا هلته کې جمع شوي دي. یو خو غټه وجه دا ده، دې معجله چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه باید جمع شوي دي. او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته کې د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي، نو هغه کې به ډېر زیاتې راغلي دي.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي.
راغلی دی. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
تنیس اجمل لمو رپورٹ اور دوزو افغانستان تھا. د افغانستان د سولې شورا وای باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې خای چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی څه باندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سرور خیزه غونډه جوړ شي. نور تفصیل له کابل نه جاسا پیرا کوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. له بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کې د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوو عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري دا پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خوره کې دننه وځپي.
خودون کو سلام پختون خو اخبارونه تاسو غوښتي نه نیمه بجې شوی لنی سچمل د خبرونو لنډی زورو
د خبر پختونخوا سیاسي مشران وايي که خبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرې نږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو او یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولری. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمه ایزې نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي په راتلونکې اونۍ کې دننه د جوړ کړل شوي هغې کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکې آئینی او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. دا خبره د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانې کاڼي ویشتي او ورته اور لګولی دی. د احتجاجونه لا غروستو کېږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږو څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي. بلخوا د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسۍ سختې نیوکې کړې دي. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې نیمای کې د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم د یو شیا مولا د مولو په شیا سیمو کې یو لړلونه او غوسې را پرولي. پر دې هم تاسو ته رپورټ لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼ په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلي مشرانو ته د وینا په مهال ویلي دي چې 2018 کال به د ترهګرۍ د خاتمې کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستاني وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پیښې څخه وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي کمه قامي تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي. خو ضروري ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروري ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولی شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوجي مشورولي د ملک نه د ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2018 کال به د ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به یې د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فایده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت لا پکار دي چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اذن کډان ورسپانه لیکي بای چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشري او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د دواړو مقالو لنډیز په دې ریپورت کې ورو. د ایران وسپانې په اداریه کې راغلی دی د پاکستانی فوج لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدی شي ضرب عذب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوځ ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکو اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدي تر څو چې پوځ او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان افغانستان امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا دې خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. ایران د سعودي عرب دغه ګام په کلکه غندلې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي خو د سعودي عرب د عدلیې وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي مخاوه انکار کړی دی. دغه خبر په خبرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي بعد دغه اعدام لویا بیا ورکړي. بلخوا سعودي چارواکو ردی هیواد د شیاګانو پر ضد بغز ردوي او ایران امنیو ته په لمن وهلو تورنوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیډریکا موغیرنی اهم په سعودي عرب کې دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغه 40 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرې د جرمونو په تړاو پرون په دار وزړول شو. میرمن مغیر نیویل په ځانګړې توګه د نمر النمر
قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقوقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخو ایران په سعودي عرب د ترګري د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بنو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. انی مرد هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهی حکومت پر ضد پیل کړی. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړی وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهی دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول. اوردونکو دغه ریپورت مو واورېدو. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستئ. نو راځئ چې د هارون باچا په غږ کې د خوندور سندره واورو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستئ. اوریدونکو ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترګري ګواښ ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي. د ورځپاڼې په خبره د ترګري ځینې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړلي وي. همداراز په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. تفصیل لملیح امیرزاده ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي. یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د مړ له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولي دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. ورځپاڼه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. ورځپاڼه د کراچۍ د سفوره ګوټ د پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. ورځپاڼه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامی دولت وسلواله ډله د پروپاګنډي په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. ورځپاڼې لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. ورځپاڼه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. ورځپاڼې لیکي د ترهګرۍ مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګرۍ ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
دا وملي حمیزاده چې تاسو ته یې مقاله وړاندې کوله، یو بله مقاله هم لرو. نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ یوه خاموشه جګړه روانه ده، او داسې معلومیږي چې لکه په دغه هیواد یو کنټرول کړی شوی دی. همداراز د دې مقالې غټې برخې له فرخنده صدورو.
د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي، په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت واک ترلاسه کړ، او د دغه ګام ډېره ستاینه هم وشوه. خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوري حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري. د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه. حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشتو اوږد وو، پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو او د بنیادی مسلو نه د خلکو پام واړو. دغه هر څه داسې هم ښکارېدل چې لکه په ملک مارشل لا ولګي او واک به پوځي حکمرانان ترلاسه کړي، ځکه چې عمران خان ویلي وو چې موجوده حکومت به کور ته لیږي. د دغه هر څه وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ او داخلي امنیت ته پوځ کنټرول د پخوا زیات قوي شو، او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو. بلخوا په سند صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دی. په دغه صوبه کې رینجر ځواک ته زیات واک ورکړل شوی دی. دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبایي حکومت د تپوس بغیر چاپې وهي، دوی نیسي او جیل ته اچوي، چې دا ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي، او دا د سند حکومت او مرکزي حکومت ترمن سخت اختلافات هم رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لا وي، او داسې صورتحال په لاهور، پېښور او اسلام آباد کې هم راتللی شي. په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولی دی، او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونه کړي، ځکه چې سبا لکېدی شي یا داسې پیښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي، او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدی هم شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي، په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې ښکېل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. د اداري غټي برخې له انیسه اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي، په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي، په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي، د 2001 کال راپدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخواني واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي.
دہلی ٹائمز لکی امریکا تا اغه مهال د ټولو حالاتو معلومات خو بیا د دوو وجوهات لوجه پر پاکستان باور کاو. په دې کې لمړی وجه دا و چې امریکا تا په افغانستان کې چې سمندر تا لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و. او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوز یوازنی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبول شي. اداریه لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. اداریه لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. اداریه لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهم دی. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. اداریه لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږسته یو اوریدونکو زو خبر ایجنسی ته د دې سیمې ځنو خلکو غوښتنه کړې ده چې دوی په کلو کې په لسګونه داسې ټیوبولونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بې برخې دي او همداراز بلخوا د دوی په خبره د بجلی نشتوالی هم دی نو له وجې دوی د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي که دغه سولر یا شمسی نظام ورته ولګول شي نو یوه لویه ستونزه به یې هواره شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دوی په بازارونو او هسپتالونو کې دی هم د رڼا لپاره شمسی نظام ولګول شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د کمی اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو کلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سیلا کی اول دی مونږ په کلی کی بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی او مونږ دا ماته دا پیلم دی چې میرا بونی وکړي چې دا ټول باندې سولر سیستم ولګي نو فائدہ وی دی چې هغه په حساب کې چې سبې میر رخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چې کم ټیم پوری میر نیو ګرځي دلته پټیم پوری بس دا وبو شوري وی خلکو ته وی سہولت وی اوس خو مکمل یعنی تکلیف دی.
او د خبر جن سید جمرو دیوتن زیناګل پردی وویل
یره جناب لکه زمونږ په علاقې چې نن سبا څومره مشکلات سره د بجلی نه هغه دا کنه بالکل وبو خو سره پیدا ویږي نه زنانا و ته ډیر زیات تکلیف دی په سرونو باندې ډیر لری لری لوکونه راوړي لہذا زمونږ پوښ لې ټولو خلکو نه دا مطالبه چې برای مهرباني چې چا هم وځ داسې کیږي سولر سسٹم په علاقې کې ولګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولګي چې په کوم کې څه کمی وي چې هغه پوره شي نو علاقې چې کوم هغه دا وبس حل شي. مساله
د خیبر جن سید د خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشوه نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډی اے په مرسته په ټیوبویلونو باندې دغه شمسی نظام لګولی دی او چې کومې سیمې ترې پاتې شوي دي په هغې کې دې لپاره سروې روانه ده. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسي نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعدې هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوند سر نست دا غلط
فہمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو غوری چنور کو بیگنا زمین کو تابو چون کئی کینی چول تا خپل پلاو غوری چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
په وروستۍ نیمای کې د سولې پر بخن غړم په راتلونکو غړې ستاسو لپاره د سولې پر لور خپرونه هم لرو، خو زو کوټه ته په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسنګ لوبه هم د دغه ښار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبریال خدایدو ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسنګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د سوکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دومه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل بوکسرانو فایټونه وکتله، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت مواد زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نیشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پر مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې، لکه بزاج خود زش په ډپارټ کې دغه شاګردان هم په یو ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي می په شاګردان آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خود دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمي چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واشنگتن.
اردوونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبې دي، نو راځي چې د فیاض خیشګي په واسطه سندرو.
پس سبب پس گناہ ورانیگی، اوہ غم نا پس سبب پس گناہ ورانیگی، تندر چ ہر چرتا غرزیگی، کور زما ورانیگی، کور سما ورانیگی، تندر چ ہر چرتا غرزیگی، کور زما ورانیگی، کور سما ورانیگی، اوہ غم نا بس سبب بس گناہ رانی گی کمال د پختو پنم پی ہو را کوی وقت نمال د پختو پنم پی ہو را کوی ظلم جبر میں پر ہر زلٹ کو را کوی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی اندر چ ہر چرتا غرزی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی کور سماورانی گی خرسیگی میں دقام د شہیدانو وینے